میزبان شماست.
د اتو بجو دی یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر څلور وشتمه. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
muss das Turgo Verlande Afghanistans muss der Asar Turpulu Badi Insani Faji Khatarwandi
بل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ سي.
باید مدین ټولنې څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و او امریکا لږ ذره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګ د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اورېدلی سئ. پایله خبرونه کېږي. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حکله، د ګراوند هانډلنګ په حکله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حکله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېیمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول شوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خپرې کړي، خو د یو نړیوال ویب سایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې شي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق ښې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبرې غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د ویانا خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحد ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ شي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ شوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت شوې ده. د امریکا د متحد ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشوم زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشردوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د عصر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سئ چې دا
وزغمئ.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دی او د ناټو نور چارواکي د دغې تلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
ومردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
موږ ته یو کومک شوی او خو نه پوهېږو د کوم نهاد.
د کابل ښار اوسیدونکی لالګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړي وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
موږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو موږ نه پوهېږو چې دا کوم نهاد. موږ ته دغسې یو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ وریجې او دغسې لږ ورسره زغالې وې، نو دا هم نو 4 ورځې بعد خلاصېږي او دې نه بعد څه څه کېږي دا موږ نه پوهېږو. نو موږ حیران پاتې یو چې موږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه هم نه دي ورسېدلي. نصیر وایي بېوزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
موږ ته چا کومک نه ده راکړی. یو روپۍ هم یو غیران هم بیخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته، نه هغه شته. ده هر چا واخیستې خپل په سر باندې. موږ ته هیچا یو پیسې نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې د دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي،
اما تر اوسه د دغه مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندې او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړې چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلې او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې لمرستندوی هیوادونو د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوی اعلان شوی مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي رادیو ته وویل،
مدني ټولنو خپل نوی جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوال ټولنې لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو او همدغسې د نور نړیوالو موسساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عادلانه ډول باندې د ویش په اړه باندې باید مدني ټولنې دې څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بیرته راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نورې نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د څرنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وایي د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرځیدو او له اقتصادي تنګسۍ سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورنوي چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې. شغلی داودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کېږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر به هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندانه و. یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه وځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لیکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي، له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات و. هغه وخت کې زه دولت کې نه وم، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې به دولت کې هم کنه هم مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت به دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل یا د جمهوریت د ګډ نظام سره به کار وکړي، په ګډه به کار وکړي.
آیا تاسو پوهیدئ چې د افغانستان جمهوري نظام به سقوط کوي؟
زه څوارلس پنځلس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خو دا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې به وي، اکتوبر کې به وي، د کال آخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په څه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی، په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهې د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و، دا لږ زره تحقیق غواړي، دې باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې ځینو قوماندانانو ته، د قول اردو قوماندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکزه ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړجاړی شوی دی، جنګ مه کوئ. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما هم اورېدل، اوس یې ما اورم، مګم هېڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هېڅ یو شواهد د هېڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړجاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ما ته ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه ده پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نه شم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړي، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
دته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډک او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 3 میلیونه خلک را ووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرځېدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 1980 او 15090 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
سیدنی مورنینګ هرالد رسپانه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالي ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یوه ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسېدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورسپانه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایډن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یوه بله خپرونه ایرو ایشیا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداریو سره پیلوي او لیکي چې ګڼ ګواښونه داسې دي چې افغانستان وروسته له څو لسیزو جګړو اوس له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چېرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشیا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدي. ایرو ایشیا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خود زشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او لسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه په ورځ په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراز له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او هغه بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي مرد هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست بشری حقوقو فعال او د رنګی شوی ولسی جرګې غړی، سید خالد سادات د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. ملمنو ستاسو هر کله کوم سادات صاحب، د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیوازلو افغانانو ورسی شي؟
استن بشری حقوقو د اصولو د پاریس کډن له صدرنې کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرسته باید غیر سیاسي اوسي، یعنی کله چې د بشری حقوقو مسله موږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه باید غیر سیاسي او عادلانه وویشل شي. اوس وخت کې افغانستان ګورو چې د سیاوډانه کې چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو اساسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکال د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونه کتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونه کتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري، او آیا پر اسمه کې پیژنې کنه پیژنې، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرستې په اړه او په چټک ډول باندې وشن شي. زمينه مسایده کې چې درسته خبره ده، سوز لوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور سره باید نړیوال د خپل مسلط پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لاني پر اساس شاره ده د بشری مرستو د عادلانه ویش پر اساس د خپل مسلک د ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستو د سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکوم.
زه حافظ مشهد کامل ده برنمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو او دغه څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول په تقسیم واسي کلوجي کډيري ماره به د امارت د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي، وسټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دادی لاسوهنه بشي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاری.
دا د ورور خبره نه کی خبره ده، که خبره ده نن افغانستان په ډیر یو بد حالات دوهران اقتصادي کې لاس پنجه او هي ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول ته ټول دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستوند چې چا پیدا کړی، ستوند چې چا ایجاد کړی، هغه کوي چې دې ته حل لار هم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورور خبره کوي شو چې مونږ څنګه خلک لرو، څنګه تاجران لرو. هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي شي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیک خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. په کم تم کومک باندې نکېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو دپاره دا کومک ښه ده، مګر آینده دپاره دا کومک بنیادی نشته.
مننه حاجي زاده صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې کړې دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتی دي. څه فکر کوي چې دا موقتی مرستې به تر کله افغانانو سره روانې وي؟
عموما د بشري مرستو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لن مهاله کې دغه مرستې خپل ځای نیسي، اما په اوږد مهال کې بیا د بشري حقوقو ساتنه، د بشري حقوقو حفاظت د دولتونو مسؤلیت ده. تاسو ګورئ چې اوس په لن مهال کې افغانستان یو دم په لن وخت کې تقریبا په سره ساعتو کې د یو حالت سره مخامخ شو. په 15 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای، نو بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند د ژغورن لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورن لپاره په لن مهال کې مرسته کول شي. په وګد مهال کې بیا د طالبان د رژیم مسؤلیت شدي باید خپل ځان هغه سعیار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او د هغه اسناد پر اساس د هغه بشري د بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس چې د افغانستان حکومت مذاکرې د نړیوال ټولنې سره مهم اسناد منګلرو، هغه د نړیوال اعلامي د چمنګ باندې د هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامیه ده د خوځو پر وړاندې تاریخوال د منې کنوانسیون منګا درو د شکنجې ده منې پر وړاندې منګا یو کنوانسیون لرو د خشایي بمونو د نه استعمال پر وړاندې منګا نور کنوانسیون امضا کړی ده رنګ نور مهم تقریبا یو لس یا دولس نړیوال کنوانسیون منګا امضا کړی ده افغانستان حکومت په تیر وخت کې او دغه د دې پر اساس باید د طالبان حکومت ځان ملزم بولي یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو تضمین فضا رامنځته کړي کله چې بشري حقوقو د خلکو کمیشن فار نه اوسي چې په عین زمان کې د نړیوالو اصول پر اساس باندې حکومت ژوندتیا ونه لري ډېر مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیشن د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه ته هڅه وکړي ترڅو ځان ورسې دا ټول هغه څه پورې لري چې په اوږد مهال کې یا تر راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل بس یو تغییر راولي چې وکولی شي د نړیوالو لپاره منلی اوسېږي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ډاکټر رمضان بشر دوست بشری اقنو فعال او د اړنګي شوی ولسی جرګې غړی تاسو په خپل یو شمیر بې وسله افغانانو ته دغه کسانو مرستې رسوي چې له بهره افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرستې به د طالبانو له لارې نه کوي، د نړیوالو مؤسسو له لورې به یې کوي. ستاسو تجربه څه ده چې مرستې په څه ډول مؤثرې تر خلکو رسېدلی شي؟
زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې په باریک کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډېر قربانۍ هلته خلکو ورکړل، بیا نلۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیام ورکړل، پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرستې وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل دا د بدخشان د افغانستان جګړو مقاومتو خبرې کول، دومره مرستې راغی چې د آباریک د ولسوالۍ د آباریک نه د بدخشان د فیض آباد دا لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس چې دوی راوړی دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بېلګې په توګه ځینو نورو جګپورو مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو شل زره لس زره پنځو زره ډالره اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ د باور ول نه ده که زه اشتباه ونه کړم، په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولېږل، سل ډالره، دوه سوه ډالره، پنځه سوه ډالره. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرستې وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باری کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، دا پیسې چې زه د ځان سره اخلم هلته ځم شاید دا د دوی د سیګریټ دپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولاړم هېڅ د باور وړ نه وو چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته ویل بشر دوست صاحب دا دومره مرستې چې راغلی دي موږ دلته وږې تږې یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوې دي، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل، هلته ولاړو یو اونۍ، زه هلته پاتې شوم. په دا یو اونۍ دا ټولو خیمې چې وو موږ دا ټولو خیمې ټول وکړ، جمع وکړ، لرې مو وکړ. د دوی دپاره د کور کرایه د درې میاشت د ژمي دپاره مې کرایه د یو اتیا زر افغاني پیسې مې ورکړ، او نورو پیسې دوی ته مې مرستې وکړل چې لرګي واخلي، د نورو شیانو چلچل لري. او دا مرستې چې مو کېدل د خپل لاس نه مې ورکول، د ما دپاره هلته د ولایت خلکو وو، د سره میاشت خلکو هم راغلی وو، دوی هلته د ما سره همکاري کول. یا یو تازه وشو هلته موږ چې مرسته ویشل، یو تازه وشو ما ته ویل بشر دوست دا طالبان دلته نږدې ده، حمله کړې دي، جګړه پیل شوې دي. دا ولایتي مقامات ما ته ویل چې دا پیسې چې پاتې ده موږ ته ورکه، زو بدخشان ته فیض آباد ته، بیا دا نور پیسې موږ وشو. بیا ما هغوی ته ویل چې نه، هر شی چې وي که دلته په دا خیمه کې هم جګړه پیل شي زه دلته پاتې کېږم، د خپل لاس نه پیسې ورته. دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې. اما نه بده مرخه دوی د پاره هیڅ مرستی په واقعي توګه نه دي شوی وو دوی تر خیمه لاندې وو دوی غوښتل چې یو
شار بشر دوسه محترم تیره زمانه تللې ده بیرته نه راګرځي اوس په لنډو کته سلوفتن وایسي چې دا مرستی باید څرخه مشیل افغانانو سره
تیر هیر په دا معنا چې هیڅ بدلون نه دی راغلی یوازې د سرمیاشت یو رئیس یو نیکتایدار هلته هغه ورد شو یو مولوی صاحب هلته راغی د ټولو اداراتو په اداراتو کې کس اساسي بدلون په ساختار کې نه دی راغلی هر اداره چې تاسو وګورئ یو مولوی هلته مقرر شوی دی د رئیس په توګه د مهم په توګه یا د وزیر په توګه او دا نه کاري تجربه لري په دا دفتر نه هم تخصص لري په دا دفتر او د دې د پخوانی خلکو د غټو غټو فاسدانو دوی هلته د بېلګې په توګه محاصره شوی دی او اوس هم همدا استاد ده چې هیڅ مرسته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي سیستم هغه پخوانی سیستم ده ساختار هغه پخوانی ساختار ده
مننه بشر دوست صاحب ازادی چپو کې پروګرام اوري د پروګرام میلمانه مودي ډاکټر رمضان بشر دوست سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده لوی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
بشر دوست تاسو په وطن کې اوسئ د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان سم خوراک نه لري او د دوی په وینا په هرو لسو کورنیو کې وو کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شی اخلي طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي تاسو چشم دي څه شی دی تاسو په بې وسلو باندې ګرځئ مرستې کوئ څه حال دی په کابل کې
د مخه د دې نه زه غواړم چې ته اشاره وکړم سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي د دې سیستم ځای نیسي طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم یو د دې سیستم سره یو ځای شو د دې لپاره دي که دا پیسې طالبانو ته ورکړي او که نور ته ورکړي که انجوګانو ته ورکړي که بین المللي نهادونو ته ورکړي دا 99% افغان مستحق ولس ته نه رسېږي ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی زه یو مثال وایم د افغانانو ماته پیسې لېږلې وو چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوو چې د کابل نه دوی بېرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي شاوخوا 15 لکه افغاني موږ 14 موټره پیسې موږ ورکړل هلته ما په خپله سترګو ولیدل د بېلګې په توګه د دوی سره ژمنه شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي ځکه چې دوی چې په موټر کېناستل خپل ولایت ته چې تلل دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي اما د ډوډۍ خبرې نه وو یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسېږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي هلته چې دوی ورسېدل هیڅوک نه وو او هیڅوک نه وو چې پوښتنه وکړي طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی نه داسې د په دا سیستم بدلون راولي وي او دا طالبان هم هغه طالبانو ده چې هیڅ تجربه په دا کار نه لري په اداره کې نه لري د بېلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم ما ته وایي چې بشر دوست د بېلګې په توګه راځم د تاسې په راډیو کې چې ما ته وایي د تاسې سټوډیو فلانی سټوډیو تاسې ما ته پیدا وکړي امکان لري چې 2 ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسې سټوډیو پیدا کړم اما یو ژورنالیست چې کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي دا سټوډیو پیدا کړي اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا پیسې د هر لاري هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي بنسټ هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولس ته واقعا ورسېږي امکان لري د $100 یو ډالر دوی ته ورسېږي او دوی هم هغه خلکو ته چې واقعا دوی اړیکې لري اوس هم اړیکې سل په سل په افغانستان کې کار کوي
مننه بېولا مجاهد سرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي د مرستو په برخه کې دا سره اورو
دا خبره سي ځنی اوریدون کې شکایت رسیدوی ته غنی مرستې نه دی رسیدلی. یو خدای ته سمرستې کې ډیر په لوړه پیمانه نه وی، دلته د خلکو محتاجی او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده. مرستې دی کې د کټګوري په حساب باندې ډیرو اړینو خلکو ته رسی او رسول کې، نو کله چې هغه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک پاتې سي بیا نو هغوی دغه شکایت کوي. خو زه اطمینان ورکوم چې مرستې کاملا په شفافیت سره تقسیمیږي او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري هغوی دې ته متوجه دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي او په ټولو ساحو کې ورسیږي، هر ولایت ته ورسیږي او د زمینه مخکې ورسیږي. دې ته متوجه او امید ته دا پروسه انشاءالله تکمیل شي.
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي دي او دوی د مرستو لويشه شکایت لري. دا هم سره اور
مزیزه دی ولسوالی دی اند تاسو څنګه کلی چې دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالی په واغه کې لیاو کور شل نفر مې سي، لیاو کور سلور نفر مې سي، یو کور پنځه نفر مې سي. دا د مکتبي خیاغ نه کې یو کور د خزه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاو شرکت پروت مې چې ما سره کومه کنه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومه کونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډ د یو مسکین.
هغه هم ثبتومه نوم نه یادوم. زموږ په محله کې دا کوم موسسې شیان اوړي، مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه. دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکړي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري، هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړل. کوم معذور انسانان چې دي، کوم مسکینان انسانان چې دي، دا هغوی پرېږدي.
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلی ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینان وو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول پراته وي. دغه سې سړک په غاړه او کورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوي؟ څوک یې خبرې نه اوري.
حاجی میرویس عجیزاده صاحب، ستاسو نظر که په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي، او څرنګه کېدی شي چې مرستې منظمې وویشل سي؟
جناب شباز صاحب، اصل خبره دلته ده چې دلته بدبختي چیرې ده؟ د خلکو خبرې ټولې درستې دي، ټولې سمې دي. مشکل چیرې ده؟ چې دلته د زموږ په منځ کې اعتماد نشته. اوس هر یو دې ته وایي ما ته یې راکاغې وایي هغې ته ورته چومې شي، په دې چې د هغوی پکې ګټه به وي که نه. لاره ټولو نه ورکه ده، ایله مې ټول افغانستان ټول ملت نه ده چې بس ته نو دینه مخکې باید اول اعتماد سازي وشي. دا ډېر یو غټ مسؤلیت ده. همیشه موږ انتقادات کوو په هر عرصه کې. اوس ملک مخکې کې ملک باندې مې انتقاد ده، طالب مخکې که طالب باندې مې انتقاد ده، تاجر مخکې که تاجر باندې مې انتقاد ده. دا څه ده چې دسې اعتماد سازي و فضا نه ده رامنځته شوی؟ بشر دوست ډېر محترم سړی ده، ډېر ښه سړی ده، په هر عرصه کې کومک کوي. بشر دوست صاحب نور خلکو غوندې ښه خلک لرو په افغانستان کې، باید دا پیسې ورته وسپارل شي. دلته څلور وطاقونه موږ هم لرو، وطاق تجارت شته، وطاق صنایع شته، وطاق زراعت شته، وطاق پېشاوران شته. باید دوی نه هم یو مشوره واخیستل شي، باید دوی سره هم یو اړیکه وشي چې موږ څنګه کوی شو فدراسیون د وطاقو تجارت شته چې داسې وشو کوی چې یو رابطه پیدا کړو. اوس ملک باندې انتقاد کېږي، وکیل باندې انتقاد کېږي، د خدای په خاطر تر څو چې ځان اصلاح نه کړو
حکومت
مشکله خبره ده. نو سیستم رامنځته شي، نو سیستم به د حکومتونو په لاس کې اوسیږي. مهمه دا ده چې د اوسنی امکاناتو په استفاده باندې قوي نظارت رول پر اساس باید د مرستې وویشل شي. په اورزګان کې، په غزنی کې، په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې هلته مرستې چې ویشل کېږي په تېرې یو دوه میاشتو کې دغه د طالبانو د خپلوانو خوا ته زیاتې مرستې ویشل کېږي، او نور اړمن خلک پاتې دي، هغوی چې سرپناه نه لري یا هغوی چې بېځای شوي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. څوک حتی حوض هم نه اوري. او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته، د جنګیالیو کورنیو ته، خپلوانو ته مرستې ویشي. دا خپل یو بحران دی. زما باور دا ده چې د یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې دغه شوراګانې په خپله یا د شوراګانو په راس کې داسې خلک وشي هغه مخور خلک ټول ټول شوراګان ټول د افغانستان خلک هغه ملبس ملوث په فساد کې نه ول، هغه ټول په مفسد نه و، بلکې د عالمانو څخه د پونتون د استادانو نه د مکاتب د استادانو نه یا د قانون ته متنفذین یو کمیټې جوړه شو، هغه کمیټې بل اخر نظارت کولای شي په هر ولسوالۍ کې امکان لري تر څو دغه د نظارت برخه قوي شي او دغه حساب او کتاب ډېر شفاف وسیږي. مخکې به شوراګانو به نظارت ته حکومت کوو، اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نه و بخې د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو د دې نظارت په خپله پلاس کې واخلي. دغه یو نوې لار کې دلته تر څو د نظارت خپل ولس وکړي مخکې دغه کار حکومت کوو.
مننه ساده صاحب. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات، ډاکټر رمضان بشردوس او حاجی میرویس حاجی زاده. بشردوس صاحب، د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لرئ چې څه رقم سیستم ممکنه ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي؟
زموږ چې دا ده چې موږ باید دا ومنو او دا پوښو او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره د فساد سره مبارزه وکړو. دا هیڅ امکان نه لري. موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره د شراب سره مبارزه وکړو، د غل سره د غلا سره مبارزه وکړو. موږ پاک متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو. دا په دا معنا ده چې دا خلکو شته په افغانستان کې. زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولای شو چې په یو ونی په هر اداره په هر ځای کې پاک صادق وطن دوست متخصص او متقی افغانانو ته یو چانس ورکو که دوی ښځه ده که نارینه ده. زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر یو مشر که رئیس الوزرا ده که خلیفه ده که رئیس جمهور ده که پادشاه ده یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي، دا خپل کابینه په یو اونۍ کولی شي چې جوړ کړي او د پاک او صادق او متخصص افغانانو.
بشردوس صاحب، تاسو د تخصص خبره وکړه. مثلا تاسو اوږده تجربه لرئ، لوړې زده کړې مو په فرانسه کې کړې دي. مثلا په فرانسه کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقی دي، لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا جرات نه کوي او لاره نه پیدا کوي چې غلا وکړي. همداسې نه ده؟ یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري.
بالکل. می اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ستوک سیستم جوړ کړي. همدارنګه چې ما وویل، یو فاسد نشي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي. یو نادان، یو جاهل، یو بدانش سړی نشي کولی چې یو منطقي یو علمي سیستم جوړ کړي. د دې لپاره دي چې زه وایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکړو. هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي، دا وزیر که په خپله وغواړي چې غلا وکړي نشي کولی، ځکه چې دی دا په دا یو سیستم روان کېږي. که د سیستم نه لرې شي، فورا دا په زندان کې اچول کېږي. هر بخش چې موږ واخلو باید متخصص خلک وي، اما تخصص کافي نه ده. که تخصص ولري تقوا ولري ډېر ډېر خرابي به وکړي، که تقوا ولري تخصص ولري هغه هم ډېر خرابي وکړي. د طالبان حکومت هیڅ بدلون بنیادی بدلون نه دی راغلی. یو رئیس ته اضافه شوی دی او یو اداره یې هم هغه کارونه کوي چې هم خلکو وکیل ګزار پخوانی وکیل ګزار ده، مامورین و مدیران و رئیسان و دا پخوانی ده. به په توګه ټول سیستم هغه فاسد پخوانی سیستم ده. یو ساسکي اوبه چې په دا یو فاسد سیند موږ واچوو، هغه سیند کولی شي دا فاسد ساسکي حل کړي. اما که چیرې یو پاک سړی چې موږ به لس فاسد خلک وي، یو پاک سړی هلته واچوو، دا د لس خلکو چې فاسد ده هغه فاسدوي او دا هیڅ کار نشي کولی. لومړی دا ټکه باید دا ده چې سیستم جوړ شي. او سیستم څوک جوړوي؟ هغه سړی جوړوي چې متخصص وي، متقی وي، وطن دوست وي، د مذهب، قوم، سیبه، ژبه، مسلکو د پیشان کې وجود نه درلود. فاسدسم د دې په کیسه غوسه نه وي. حتی د دې پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي، دا باید ونه مري. باید لومړی سیستم جوړ شي. دوه مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو. درې میلیارد ډالر څومره پیسې ده؟ زه په دې د اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو 10 میلیارد ډالر موږ ته ورکړي. وروره 10 میلیارد ډالر ګوري، 10 میلیارد ډالر وکړي. ته د څلور وکیلانو، وزیرانو، جهادي رهبرانو، چپي او دموکراسي رهبرانو بانکي حساب خلاص کړه، حتی 6 میلیارد ډالر که ته پیدا نه شي کولی، راځه د ما لاس قطع کوه. ته څه کوې چې ګدایي کوي؟ یو میلیون جاغه ګدایي کوه، یو میلیارد جاغه ګدایي کوه. یوازې د تا د ګمرک پیسې نه یوازې ماشونه ورکول کیږي، حتی زه باور لرم چې موږ کولی شو چې بخشي ماشونه ورکو او ماشونه جکو یوازې د ګمرک پیسې د عینوغین پخوانی د مالی وزیر په پارلمان کې وویل چې $8 million. زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه، دا په ژبه ویل کېږي $8 million په ورځ کې د افغانستان د ګمرک نه غلا کېږي او $8 million په بودیجه کې راځي. موږ کولی شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم جکړو، هغو خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په دا 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړی دي، 10 کسانه دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بېلګې په توګه، که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غټ تاجرانو چې په دا 10 کاله دوی مالیات نه دي ورکړي او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمي اعلان کوله. ما دوی جوړسته کړل چې نوم یې واخلي، که موږ د 500 دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ما ته ورکړئ دا پیسې، زه ټول افغانانو ته د 10 میلیونه یو غرمي چاش پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم تینرو، اما جدایي موږ عادت شوی ده.
مننه بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. سید خالد سادات له تاسو څخه مننه کوم. حاجی میرویس حاجی زاده له تاسو څخه هم، زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.